وخت ماسپخین درې بجې دا مشال رډیو تاسو نجیب امیر یم او د پراک نه تاسو ته د یو ساعت خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې ساعت کې خبرونه او ریل خبرونه ورسته بیلابیل ریپورتونه را سره دی او په دوه منی مای کې درته دوه ونیس پروګرامونه لرو مشال آنلاین او سازونه زمزرونه. د دې هر څه د اورېدو لپاره را سره پاتې شئ. په سر کې خبرونه چې تاسو ته زما همکار فرخنده صد باندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کې د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث او رائے ورکوي. د پاکستان جمهوریت تحریک نن په ټول هیواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ خلاف احتجاجونه کوي او د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان تر 20% پورې اقتصاد کمزوري کېدلی شي. د خبرونو تفصیل. بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف د عدم اعتماد پر تحریک بحث پیل بی او وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسګړي له هغې وروسته د وزیر اعلی پر ضد عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه له خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. دغه مرور غړي ګیله لري چې په پرمختیایي پروژو کې د دوی حلقو ته پاملرنه نه کیږي. دوی دا هم وایي چې اعلی وزیر خپلې ذمهواري په سمه توګه نه ترسره کوي چې له قبل د ژوند له بیلابیلو څنګه سره اړه لرونکي کسان له ستونزو سره مخامخ دي او په احتجاجونو دي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی د سلویخت غړو ملاتړ لري.
دا خو دلته په دغه پنډال کې شپږ ډېر کسان ناست څلور روان دي کنفرم د څلوېښت. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکاره کول چې ته درواغ یا دغه دی ریئل حقیقت ده.
جام کمال دا تورونه ردوی او وای چې د ګونځنی مرور غړي په خلا کړی دی او یوازې د یو څو کسانو په خلوبه چوکې پرې نکتی. د بلوچستان اسمبلی 15 غړي لري چې ډیر وشي د حکومت مخالفو ګوندونو دي. پاکستان جمهوری تحریک نن پټول هواد کې د زیاتېدونکو ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزی حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد له دې وړاندې هم د هواد په بیلابیلو خارونو کې احتجاجونه ولسی غونډې کړې دي. دوی تور پورې کوي چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت د 2013 کال په انتخاباتو کې پټګۍ او درغلې راغلې دي، خو حکومت او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. دا ځل پاکستان جمهوری تحریک په دروستیو کې د حکومت لخوا د تیلو بیشلی او یو شمیر خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو زیاتېدو پر ضد احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر په 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګراني زیاته شوې ده. هغه دا هم ویل چې حکومت د حالاتو د بهتري لپاره اقدامات کوي، خو خای تر راتلونکو 15 میاشتو پورې حالات همدا سي پاتې شي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ناکارونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فټیپ په خپل روانه درې ورځې غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. دغه پیرس میشت ادارې درې ورځې غونډه د اکتوبر په 19 اپریل شي او تر سبا پورې به دوام لري. تیر ورځ فټیپ پر خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې دوی دا وار په پیرس کې یو هایبرید غونډه کوي چې پکې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو غړي ګډون کوي او ځینې به پکې آنلاین برخه اخلي. له دې وړاندې د فبروري میاشت کې دغه ادارې ویلي وو چې پر پاکستان به سخته څارنه برقرار وي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې ویلي وو چې دوی هیله لري چې هیواد به یې له خړ لیست اوسي. پاکستان په لومړي وار په 2013 کال کې د ایف ای ټی ای په خړ لیست کې واچول شو. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 20% پورې کمزوری کېدلی شي چې له کبله به میلیونونو افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې پاتې کړي. آی ایم ایف د اکتوبر په 19 د منځنی ختیځ او مرکزی ایشیا په اړه په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د اګست پر 15 په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتللو وروسته دغه هیواد یو شمېر ضربې لیدلې چې په نتیجه کې درآمدات کم شوي، د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، ګرانی زیاته شوی او د ژوند معیار یې لوېدلې دي. او بل خبردار چې د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن د اکتوبر په شلمه نیمه بیا د نیدرلند پر وړاندې او آیرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي. همدارس په نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبی افریقا سره وام اپ میچونه کوي، چې دواړه میچونه به د پیښور پر وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. دا او تر دې د بعد مشال خبرونه.
فرخنده صدوا چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو، په دویم نیمای کې درته دوه ونس پروګرامونه لرو. بشیر غواخ به تاسو ته مشال آنلاین او شاهین بنیرې به سازونه او زنجیرونه پروګرام وړاندې کوي. خو اوس رپورټونه لیوې د میروسته د مشال رادیو خبرونه تا غوږی. په بلوچستان سملې کې نن د صوبې د اعلی وزیر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کیږي. پر دې مهال حکومت څخه د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي ناراضه غړو او حزب اختلاف هدا کړی چې د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره دوی د سملې له 15 غړو څخه د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی. حکومت ویلي دی چې حزب اختلاف به له ناکامۍ سره مخامخ شي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس پیزنجو د اسمبلی غونډه نن مازګر 4 بجې رابللې ده. په غونډه کې به د حکومت څخه د ناراض غړو او د حزب اختلاف لخوا د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد وړاندې سي او پر هغه به بحث پیل سي. په دې ترڅ کې تېر ماښام په کوټه کې د ناراض غړو او د حزب اختلاف د غړو یو ګډه غونډه وسوه، په کوم کې چې د صوبې د اعلی وزیر څخه د استعفا ورکول غوښتنه یو ځل بیا تکرار سوه. پر دې مهال د مشال ریډیو سره په خبرو په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې دوی د تحریک عدم اعتماد کامیابۍ لپاره د 30 غړو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
دا خو دلته په دغه پنډال کې 4 کسان ناست، 4 روان دي کنفرم د 30. د دې مطلب صرف دا و چې دا قوم ته و دا دنیا ته دا درواغ ښکار کول چې ته درواغ یا دا د ریئل حقیقت ده. دا ته خدا اوس یو قسم فیصله اخلاقي تور دیم دای پکار اوس خو چینې وکړم چې سبا خدا پیش درې ورځې بعد به ورته خبر وخت داخل دغونی دی تر دا بزیات سی کم جنې
تغه ډول د بلوچستان نېشنل کوند غړي سنا بلوچ ویل چې په بلوچستان کې داسې نسی کېدلې چې څوک نن د مشر دی او سبا هلته ناست وي.
تاریخ جمع کولو بعد چې دی د دې باندې بیا بحث کیږي. دوه سه درې ورځې ټایم راکې دی ته بدرې یا سلورم ورځ باندې بیا د دې باندې شدي کاونټینګ یا گنتی کیږي چې اکثریت چا سره دی. نو اوس پرې خو 36 خلک نواب رسانی صاحب پرونه خپل مایت اعلان کړی او نواب سناولا زهریه می مایت اعلان کړی دی. نو نمبر گیم خدا دی پورا دی. زما خیال باید جام کمال پر یو اخلاقی طور دا د دې باندې ذمہ داری جوړی چې باید استعفا سي چې دا بوران چې زیات پښدې نه کی
او خپل د پښتونخوا ملی او میکوند غړي نو سر لازیر غشتنه وکړه. په کار دی چې د صوبې اعلی وزیر جام کمال خان سم د لاس خپل استعفا وړاندې کړي.
دای بعد د خپل او دې څخه لری کیږي او دا به د د لپاره یو ډیر دغه خبرې چې صوبہ کې تر اوسه پوری دا روایت نه دی. مخکیم ډیر وزیر اعلی چې د شپو بسو چې ما اعتماد بیللې دي نو هغه په خپل استعفا ورکړل خپل عہدې څخه. اختر منګل دغه کار کړی دی، نواب ثنا الله کړی دی، تا جمالی دا کار کړی دی. نن هم په کار دی د ځان ته جامع پلس ویلم وای، قبایلی سردارم ځان ته وای، بجای د دې چې هاوس کې د خلاف قرارداد منظور شي او د پسې واخصل شي داغه څه بهتره ده چې د خپل عزت بچاو کی او عزت سره ولار سی.
دغه ډول د حکومت څخه د ناراض غړو ویان سردار عبدالرحمن کتران راته وویل چې د بلوچستان او میګوند اکثریت دا وخت د مش سره دی.
موږ د خواص د جام صاحب سره چې اکثریت لاړې مهرباني وکړه ته نواب ته یو قبیله مشر د اقتدار اني چاني چې دی اوس د سره اسمبلی اکثریت نستا زمون نه موږ ته خراب وار نه ځان ته خراب اې څه فائدہ دی هغه چې وویل چې نصر الله چې ریمو فرام سی ایم شپ دا د دې لپاره یو څه خبر نه دی. ان شاء الله موږ اکثریت برابر دی. ها بل خبر یو قوم چې چاپ ممبر دا پرې کوي ماته کوي هغه دا هاسټ ټریډینګ کې راځي بیا موږ نور لارم لرو کوم کوم ځای باندې چش چش کول سم دا اوس جام صاحب دا سوال پیدا نه کیږي چې چلے جی چیف منسٹر
خود سبی اعلی وزیر جام کمال خان ویل دی چې د اسب اختلاف ځین غړي به په خپل ارادو کې بریالي نسی د نومول لخواتیر شپه جاری سوی په یو بیان کې ویل سوی دی چې د مخالفینو اصل مقصد حکومت تر لاسه کول نه بلکې صوبه د تبایی په لور بیول دی په کوم کې چې به د په وینا دوی د ناکامۍ سره مخ سي دلته خبره د یادونه ور ده چې په بلوچستان اسمبلی کې د غړو شمیره 15 ده په هغه کې د حزب اختلاف غړي دروش دي په کوم کې چې د جمعیت العلماء اسلام یوولس بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډله لس پښتونخوا ملي او میګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رسانی شامل دي دغه ډول د جام کمال خان د حکومت په ضد د تحریک عدم اعتماد د راتلو څخه له مخه د صوبې د اعلی وزیر سره د 24 غړو ملاتړ ورسره وو په هغه کې بلوچستان عوامي ګوند څلورویشت پاکستان تحریک انصاف اووه عوامي نېشنل ګوند څلور بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله درې هزارا ډیموکراټیک ګوند دوه جمهوري وطن ګوند یو او یو پخوانی اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري شامل وو خو پر تحریک عدم اعتماد باندې د حکومت څخه د ناراضه 14 غړو دسخط دی او دغه ډول د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره دوی ته د 30 غړو ملاتړ پکار دی لیکن دوی دا وخت د 24 غړو د ملاتړ ادعا لري
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
تسویلی وزیرستان انګور اډی سیمه اوسیدونکو وای چې د پاکستان حکومت له 13 ورځو راځي له افغانستان سره د انګور اډی پر دروازه د ولس پر تګ را تک بندیز لګول چې لکبل دوی له سخت ستونزو سره مخامخ شوی دي دوی د لارې باندې دوه پر ضد پرونه احتجاج هم وکړ بلخوا د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال وای چې حکومت دا ګام د کورونا وبا د مخنیوي لپاره پورته کړی دی اشتیاق مسید نورحال په دې رپورت کې راکوي
د سویلی وزیرستان انګورا ډا او سیدونکو د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې احتجاج کړای دی دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت دا د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای بندیز زر لري کی په دغه برعکس د انګورا ډا او سیدونکو محمد رسول مشال ریډیو ته وویل
پیدل یاري بند کړی دوی ترانسپورت د ژوند د پوره کول کړای دی عامه جو تویل چې ترانسپورت ضرورت مشته نشته چې د مریض دلنه شروع وشي نو لږه پاکستان خورا افغانستان خورا مزال
کے شامل دے انگورا ڈا اسے دن کیو دے دوے نورے کسانو خبریں ہم وار وئی
ٹرانسپورٹ حل کړای دا که ستاسو فلوستا د می شکین عام عوام دا یا زنانه دی یا وړ کی دی یا ساری دی یا مشنګ افند دی یا سټوډنټ دی یو کیس غونې سور دی
چې د لاوا جیر د انګورا د سره تعلق لارما افریقا چې په بارډر باندې کی مسله مسایل دی زنانه تاسو مستین دی تا بي مرون تاسو دې په ټول ډېر په انتحالي مشکل کې دی چې څومره مریض دی چې د دې بيماري لای څو شکر څو مسایل لای او دی مرون دی یو ته په تکلیف دی مردا تاسو نشي کولای مشخال کی سور دا دا ګډ غو بارک
مشال ریڈیو چې د افغانستان سره په انګورا ډا سرحدي دروازې باندې د خلکو پیدل تاګ رو تاګ باندې لګولای شوی بندیز په باراک شه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې هغه وویل
بارډر کې داسې څه بل څه مسله نشته خو چونکې د کووډ وجې دا یو انټرنیشنل چونکې مسله ده او دا چونکې انټرنیشنل بارډر دی نو هغه وجې د ویکسینیشن په وجې دا سختي ده چې د خلکو چې کوم مسله ده چونکه دلته دا څه کبیری دي چې دا ډول ترخته اوسې چې ویکسینیشن زیات شي او خلک ویکسینیشن وکي او موږ کولای ان شاء الله بیا کوم مسله نه وي د موومنت کې چونکه ان سی او سی هدایت دی هغه وجه دا سختي شروع شوه دا نو دا ټول خلکو مو وفات کړه دا کوم سره تعاون کې دی چې ویکسینیشن او څه دا مسله ان شاء الله ډېر تر ډېره حل شي ان سی او سی میټینګ چونکه بنا بنیاد باندې د دې سيزونو هغه جایزه اخلي نو می ان شاء الله ضربه دا مسله حل شي
د انګورا ډا احتجاج کوین کو مشرانو دا هم وویل چې کدي سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ 22 اکتوبر پورا دے افغانستان سرا پسرادی دروازے بنے دے خلک پیدل تا گروتا گازود نکڑی بیاو دوی پلوئی احتجاج لاس پورے کول بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ د اگست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو پر وخت افغانستان په طبي پوهنتونونو کې سلګونو پاکستانی زده کوونکو هم درسونه ویل خو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته اوس هغوی خپل سباون په خطر کې ویني ځکه چې د دوی په وینا هلته زده کړې درېدلې دي دغه زده کوونکي د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د ورته د زده کړو مواقع برابر کړي خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي سملی غړی اقبال افریدی وایي چې په دې لړ کې له متعلقه محکمو سره خبرې کړې دي او ډېر ضربه د ستونزه هواره شي زموږ همکار احمد الله پر دې موضوع رپورټ جوړ کړ
فهد نواز چې د کابل په چراغ میډیکل پونتون کې د څلورم سمستر زده کوونکي دي د اکتوبر پر 19مه مشال ویډیو ته وویل د طالبانو په واک کې راتللو وروسته زیاتره استادان یې پوهنتون ته ناراضي چې لوجي زده کړې په نمایي کی پاتې دي نو له پاکستان حکومت ای غوښتنه ده چې د هغه هیواد په میډیکل یونیورسيټو کې د ورته داخلي ورکړي چې خپل زده کړې پر مخبوزي
دا و خوده مونږ ډیر زیات مسایل سره مخ یو پاکستان مونږ دا وایو چې مونږ د دې نو باسي د ټول پونتونو نو استادان دې هغه لاړ دي زموږ زیات تر استادان چې هغه فیمل وي نو طالبان خو چې فیمل ته اجازه نه ورکوي چې تاسو ټیچینګ وکړي په های لیول باندې بالکل خپل فیوچر کې بالکل سره تخکاری نشي د فیوچر سره مخ کې
د فهد نواز په خبره تر زرو زیات پاکستانی زده کوونکي چې هلکان او جینکۍ دواړه پکې شامل دي د کابل جلال آباد خوست او کندهار په طبي پونتونونو کې سبقونه وایي د کابل په اریانا پونتون کې د دویم سمستر یو زده کوونکي عزیر شیرانی وایي چې په دې ورستیو کې زنو هغه ملګرو چې خپل هیواد کې دي د پاکستان میډیکل کمیشن پی ایم سی مرستیال صدر محمد علی رضا سره ولیدل او له نوموړي غوښتنه وکړه چې په پونتونونو کې د داخلي ورکړي خو د هغه په خبره دوی ته د تسلی جواب ورنکړل شو
مونږ خدا ورته ویل چې لکه مونږ دلته ټول مایګریټ کوي د پاکستان سټډنټان خو هغه دا وویل چې مطلب زه به ټیسټ عالم نیب ټیسټ دی د مایګریشن لپاره بیا زمونږ خو دلته لکه دا مشکلات چې اول سمستر کې زمونږ فزیکس کیمستري او بیالوجي او دغه جینټکس او دا سبجیکټس ټول پکې نو دوی خو د پاس ټیر میډیکل غوښتو د پاس ټیر میډیکل لپاره خو لکه ناټ می دا او بایو کیمستري دا او دغه فزیالوجي او دغه پکارو هغه کې بیا دا مشکلات چې مطلب دلته اوس لکه بایو کیمستري زینو پونتونونو څلورم سمستر نه شروع کیږي زینو رښتګم نه شروع کیږي د چې کوم سبجیکټ اوسټس پر اکر دا سبجیکټ به خې مونږ نه ویلې دی او دی واجب بس ال کانټیسټ ورکې مینه ټیسټ ورکولو ته تیار نه دی
مشال ریډیو د زده کوونکو د ستونزو په اړه د اکتوبر پر 19مه په بیلابیلو وختونو کې د محمد علي رضا سره تماس نیولو هڅه وکړه خو نو موړي څه جواب را نه کړ د روان 2021 کال په اگست میاشت کې د مشال ویډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د پاکستان د سینټ مرستیال چیرمن مرزا محمد افریدی او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د زده کوونکو د ستونزو په اړه ویلي ول چې د متعلقه محکمو چارواکو سره به خبرې کوي چې دوی د طب په مختلفو پونتونونو کې ځای پر ځای کړي مشال ویډیو چې د اکتوبر پر 19مه د اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې دې لړکی څه حاصل کړی دی نو نو موړې وایي
موږ دا خبره سمله په فلور باندې مو چې تکړه و او بیا په کې چې سمره کنسن و یا منیس ته وی هغه ته مونږ په کې لیټر هم کړی وی یا خو چې کوم دې پالیسی جوړه کړي چې حالت داخل چې کوم دې خپل انوستول لاړ شي دا افغان ګورنمنت یا طالبان ګورنمنت دی چې کوم دې پروټیکشن ورکړي که بل پر حالت نه کیږي نو دلته تاسو چې کوم دې کنه دا اکومډیټ ته ودی ل چې کوم دې کنه داخله ورکړي نو په دې سلسله کې مو کوشش دا دی چې موږ وزیر اعظم ته چې کوم دې کنه دې سپیشل لکه ریکوست وکړي دا خلکو ته هدایت جاری کړي پی ایم سی ته چې دې دلته ترغې پورې قوساتي تر کومه په افغانستان کې پورا داخل چې کوم دې واپس پر زینو باندې نه نه
په پاکستان کې د طب د محدودو چوکیو لوجي یو شمیر زده کوونکي په نورو هیوادونو کې تحصیل ته اړ کیږي په دغه هیوادونو کې د افغانستان ترڅنګ د منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا او چین هم شامل دي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو اوري.
د اکتوبر په ولسمه د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو دو افغان میرمنو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د نجونو پر منځني او عالی ښوونځیو لګول شوی بندیز لرې کړل شي. دوی ویلي چې جنکۍ د سکولونو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي چې خپلې زده کړې جاري وساتي. د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه بند دي. بلخوا طالب چارواکی وای پر یوې لایحې کار کوي چې لشپګم ټولګي پورته د جنکوی لپاره سکولونه سرپرنسي. په دې اړه تفصیل فرخندې اسد.
پر 18 اکتوبر د افغانستان موجوده د طالبانو نگران حکومت او نړیوالو ته په خبر شوی لیک کې د سولې نوبل جایزه ګټونکو او د نجونو د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی او د بشري حقوقو دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی لیکلي چې افغانستان دا وخت په نړۍ کې یوازینی هیواد چیرته چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګول شوی او یا هغوی د پرایمری سکولونو نه وروسته وړاندې تعلیم ته نه پرېښودل کېږي. د پېښور پوهنتون یو زده کوونکی جینا چې له ننګرهار سره تعلق لري د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل هلته د جینکو د تعلیم د موجوده صورتحال په اړه اندېښنې لري او باید نړیوال پر دې موضوع خبرې وکړي.
د کومه ابتدایي دولت چې د پرایمری د شپږم پورې دغه چې دا کنه په اکثره ولایتونو کې د بورې دوام لري چې شپږم پورې جنکۍ ته اجازه ورکړې ده چې دوی د مکتبونو ته ځي، سکولونو ته ځي، مګر د لوړې کوم زده کړې چې د لوړې کوم دوره چې د شپږم تر دولسمه پورې دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. بل دا ده چې موږ چې څومره خبرې کوو د خپلوانو نه یا خپل ملګرو نه، نو هغه کې دغه خبره هم ده چې هغه وایي چې شخصي مکتبونه چې کوم دي، خصوصي لیسې چې کوم دي، هغه تر دولسمه پورې لکه کزده کوونکي جنکۍ دي که هلکان دي هغوی ځي.
ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرکا یفتلی په دې لیک کې طالبانو چې شل ډلې او د مسلمانو هیوادونو پر مشرانو غږ کړي چې ګام دې پورته کړي او افغان جونې دې تعلیم ته پرېږدي. دوی له خلکو وغوښتي چې په الکترونیکي توګه د افغان جونو د زده کړو لپاره د دوی خط لاسلیک کړي چې دا شان د دوی دغه پیغام نړیوالو حکومتونو ته ورسي او پر دې اړه د افغانستان موجوده د طالبانو له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. په پېښور کې په افغان کنسلګرۍ کې د تعلیم اتاشي یلدا پاسوان د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ول په ځینو ولایتونو کې جنکۍ سکولونو ته پرېښودل کېږي، خو په زیاتره سیمو کې د جنکو پر وړاندې تعلیم بندیز دی.
نو د دې نه کله هم دوی باید منه نشي. موږ د دې لپاره بیا بیا غوښتنه کړې ده او هغه هم دا ویل دي نوې پالیسي جوړو چې ښوونځي د ټولګي او دا بیل شي، خو هغه تر هغه بیل دي تر څو چې موږ ته معلومه ده د شپږم پورې یعنې فریم بیل ول د جنکو د ورکو ښوونځي یو ځای وو، خو د دې نه پورته ټول بیل وو. په پوهنتون ته چې بیرته راځو بیا هلته سره یو ځای دي، خو د ښوونځي دغه کوم دغه چې اوس راغلی ګیټ پکې راغلی دی د دې نه مونږ پر بیا بیا مونږ یادونه کړې ده، مونږ غوښتنه کړې ده د دې دپاره مونږ هڅه کوو، زموږ مبارزه روانه ده. کوم د هیومن رایټس والا چې دی څومره ټولنې چې دی ما پخپله باندې ده، نو د دې خو هیڅوک هم طرفدار نه دی.
دا وخت افغانستان په دریو ولایتونو کندوز، مزار شریف او هرات کې د جنکو د اول نه تر دولسم ټولګیو پورې سکولونه خلاص دي. له دې پرته د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې د جنکو تر شپږم ټولګي پورې سکولونه پرانیستي دي او له دې وړاندې نور تړل شوي دي. دا شان د هیواد په زیاترو ولایتونو کې د جنکو لپاره سرکاري پوهنتونونه هم تړل شوي دي، خو د جنکو لپاره شخصي سکولونه او یا هغه شخصي پوهنتونونه چې جنکۍ پکې هم زده کړې کوي خلاص دي. بلخوا طالبانو له اول سره د نجونو د سکولونو د بیا پرانیستي لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. روان اونۍ د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد مشال ریډیو ته ویلي په هغه هیواد کې د شپږم ټولګي برا د نجونو د تعلیمي ادارو پر پرانیستلو او د دغې پر نوعیت یې کار روان کړی دی.
د پښتنو ښځو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو د نجونو ولکانو لپاره د ډیجیټل هنرونو د زده کړو ترڅنګ په دغو سیمو کې د انفارمیشن ټکنالوژۍ داسې مرکزونه جوړوي چې دغه ځوانان به د روزنې ترڅنګ په ډیجیټل صنعت کې هم کاروبارونه وکولی شي. تر دې مهاله د خیبر پښتونخوا د انفارمیشن ټکنالوژۍ ادارې تر 1000 پورې ځوانانو ته دا روزنه ورکړې او په هغوی کې یو شمېر ترې مالي آمدن هم لري. بلخوا کارپوهان وایي چې دا روزنې غیر معیاري دي او په نړیوال ډیجیټل بازار کې به زیات ارزښتونه لري. حکومت وایي چې د دوی تګلارې د موجوده نړیوال معیار مطابق دي. په دې اړه نور حال له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د ساينس او انفارمیشن د ټکنالوژي وزارت وای چې په قبایلي ضلعو کې د ډیجیټل کنیکټ په نامه یو منصوبه شروع کوي. د دغه منصوبې له مخه به په ټولو قبایلي ضلعو کې د تحصیل په کچا د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزونه جوړیږي. د اکتوبر په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې منصوبې مشر او د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایرکټر جنرال علي محمود وویل چې په 2020 میلادي کال کې صوبایي حکومت په ازمایشي بنیادونو د زمشو زلو ځوانانو لپاره د ډیجیټل روزنې یو پروژه پیل کړی و چې ډېری ښې نتیجې ورکړي.
کال مخکې یو پروګرام سٹارټ کړو په پایلټ سکیل باندې موږ شروع کوي چې 840 کسان موږ ټرین کو په مرز ډیسټریکټس کې. نو هغه پروګرام به تقریبا ختمې دوه والا دی. نو اوس موږ داسې کار کوو چې موږ یو نوی پروجیکټ چدې هغه لانچ کو لګیا یو هغه ډیجیټل کنیکټ پنوم باندې مرز ایریاز ډیجیټل کنیکټ. نو هغه کې موږ هر یو دا ڈسٹرکٹ چدے پمرس ایریاز کے حالت ہم گئے ہو فیسلٹی جوڑو چپ کم کے با حالت چکم زم گا یوتھ تے دا مرسڈ ایریاز نا کی تبا ٹریننگ چدے اغا بور تے ملاوی گی ال تباغی دا پارا یو فیسلٹی وی چر تباغی دا فار ایگزامپل کم خلق ٹریننگ واخ لیو وگے نہ پس اگیس آن لائن کار کول گواڑی اگے نہ پیسے گٹل گواڑی نو اغا فیسلٹی بم بھی او یو کے سم کمیونٹی انگیجمنٹ سینٹر بھائی ال تبا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اویلیبل
پر 2014 میلادی کال کی دو خیبر پختونخوا دے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ د سوبې ځوانانو ته د هغو ډیجیټل هنرونو د روزنې پروګرام پیل کړی و چې د روزګار ترڅنګ ترې په شخصي توګه آمدن ترلاسه کولی شي. د دې پروژې ډایرکټر محمد شعیب د اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وویل چې تر دا مهال د دې پروژې له مخه د زمشو ضلعو په شمول د سوبې د 1000 نه زیات جینکو او هلکانو د ګرافیک ډیزاینینګ، ورډ پرس ډیزاینینګ او بلاګینګ، یوټیوب او انټرکټینګ میډیا، کنټینټ رائټینګ، موبایل اپلیکیشن او انټرنیټ مارکیټینګ وړیا ډیجیټل هنرونه زده کړی دي. او اوس په دغو کې ځینې کسان او ستن 5000 روپۍ ماهانه ګټه کوي.
اسسمنت کې چې کوم ریسپونډنټس دا غیر ریسپونډنټس کې 39% خلک وایي چې موږ انکم جنریټ کړی دی. دا هغه بیا د مختلف کې اوس د اډوانسډ کلاود کمپیوټینګ وو کې چې کوم خلک چې پای کې 49% خلک بيډي موږ دا چې موږ انکم سٹارټ شوی دی او دا چې کوم ایوریج تاسو روبه سن 50000 تقریبا د ایوریج سیلری دی. دا دی باندې تاسو بیا د 3 سالانه ټوټل انکم د خلکو کمبایند وګورئ کنه 360 میلیون روپیز راځي. بیا که تاسو د بیسیک او انټرمیډیټ تراشي نو په دې کې موږ سره تقریبا داسې 39% خلکو ویلي چې موږ نو د دې چې تاسو کمبایند واخلئ کنه دا تقریبا 901 یا 902 میلیون د دی انول estimated and revenue that the multi level che kamne padi ke hum laka income structure re kula kala aga chante na structure kana
Pakistan investment board de yorapur lamakha da mahal Pakistan ki sirf tar dru lako puri ڈیجیٹل ہنرمند کسان دی او ہر کال شل درازوانان پا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی زدکڑی تر سرکوی دا چی آیا دغا پتیزے سرات ترکی کون کی سنتنا دا گٹی خستو لپارا دا ڈیجیٹل ہنرونو دا زدکڑو دا پروجا سمر موثر دا. دا اکتوبر پا 19 مشال ریڈیو سر پا خبرو کی دا دی پروجینا دا ورڈ پریس روزنا تر لاسکون کی دا باجور نجیب اللہ وویل پا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی زدکڑی کڑی خو نو پوهې دو چې څنګه ترې آمدن وکړي.
موږ خپل بي اس کمپیوټر وک باندې ورکې او تر اوسه پورې موږ د شاده سلار نه خو درې چې داسې یو سافټویر سره چې په هغه باندې آنلاین ارننګ کیږي داسې
بلخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي کارپو عکیف الله اپریدی وای چې د حکومت لخوا د روزنې ورکولو دا پروژه ښه پروژه ده خو د سو کمتیا او لامله دا رودل شوي کسان په نړیوال مارکیټ کې ځای نشي موندلی.
ګورنمنت کلیم کوي چې موږ تھاوزنډز اف یوت چې کوم دې ټرین کو خو دا ټریننګ کوالټي باندې هیڅ دغه نشته چې دا کوالټي څه کې سمو سټانډرډ څه کې سمو ته دی. پوسټ ټریننګ ایویلیشن نشته چې اېدا تاسو دونه کسان ټرین کړو هغه کسان تاسو چې ته هغه چې ته لاړل هغه څه وشو تاغي
خود خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټکنالوژي د بورډ ډایریکټر جنرال علي محمود وای چې په صوبې کې آی ټی پارک شته د دې کسانو سره د روزنې نه پس د بورډ مسلسل رابطه وي او دغه کسان د کار او پروژو پر مهال که کوم ستونزې سره مخ کیږي نو د دوی روزونکي یا ټرینران دوی سره مرسته کولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال رادیو دا درنګ ساتلا په پیښور کې دا ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دی فرخنده سر سټوډیو تر رسیدلې مایک هغه ته سپارم تاسو ته لنډ خبر نه وړاندې کوي.
د بلوچستان اسمبلی نن د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف ته عدم اعتماد پر تحریک بحث پیلې بي او وروسته به پرې رائے اچوي. د واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي او د اتحادیانو شاوخوا سوال لسګړي له هغه وروسته د وزیر اعلی پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې کله د دوی پر غوښتنه هغه خپلې چوکۍ استعفا ورنکړه. بلخوا جام کمال دا ترونه ردوي او وایي چې د ګوند ځینې مرور غړي په خلا کړي دي یا واسي د یو څو کسانو په خلو به استعفا ورنکړي. د پاکستان جمهوري تحریک نن په ټول هیواد کې زیاتېدونکي ګرانۍ پر ضد احتجاجونه پیلوي. د پاکستان مرکزي حکومت پر ضد له یو شمېر سیاسي ګوندونو جوړ دغه اتحاد د دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ښارونو کې احتجاجونه ولسي غونډې کړي دي. دوی دا وخت راولپنډۍ پر مری روډ خپل احتجاج پیل کړی دی او تور پورې کوي چې د پاکستان تحریک انصاف په موجوده حکومت کې ګرانۍ زیاته شوې ده. بلخوا د پاکستان د پلاننګ وزیر اسد عمر د اکتوبر پر 13 په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د کورونا وایرس پرېدو له کبله په ټوله نړۍ کې ګرانۍ زیاته شوې ده. د ناکارونو پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی اف به په خپل روانه تر ورځنۍ غونډه کې فیصله کوي چې پاکستان په خړ لیست کې پاتې کړي او کنه. د دغه پیرس میشت ادارې درې ورځنۍ غونډه د اکتوبر په 19 پیل شوې او تر سبا پورې به دوام لري. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف وایي چې سږ کال د افغانستان اقتصاد تر 10% پورې کمزورې کېدلی شي چې له کبله به ملیونونه افغانان د غربت له خطر سره مخامخ شي او بلخوا به پر ګاونډیو هیوادونو ترکیه او اروپا هم د پام وړ اقتصادي او امنیتي اغیزې زیات شي. او د کرکټ په شل اوریزا نړیوال کپ کې نن د اکتوبر پر 6 نیمه بیا د نیدرلند پر وړاندې او آیرلند د سریلانکا پر وړاندې سیالي کوي او همداراز نن افغانستان له ویسټ انډیز او پاکستان له جنوبي افریقا سره خپل وارم اپ میچونه ترسره کوي.
دا خبرونو لندیس مو لفرخندې اسد ناوړه د پدې دوه منیمای کې اوریدونکو ریپورتونه را سره نشته خو دوه ونیس پروګرامونه به اوري ورسته تر سازونه زنجیرونه خبرونه وړاندې کو خو اوس مشال آنلاین پروګرام په مشال آنلاین خبرونه کې نن د هغو افغان خبريالانو په اړه وری چې هیواد پرې خېده پر دې باس شوی چې د خبريالانو وتلو د بیان ازادۍ سمره لوی تشر منسته کړی ده. بشیر ګوښ د دې خبرونه کوربه دی او تاسو د هرې چهارشنبه او جمعه په ورځو له مشال رادیو اوریدل شئ.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
مینو سلامونه. په نننۍ خبرونه کې د هغو افغان خبرلانو په اړه غږیږو چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته له هیواده بهر وتلی دي. پر دې هم غږیږو چې دا کار به د بیان پر ازادۍ څومره بده اغیزه وکړي. زه بشیر ګواکم تر پای را سره ملګری پاتې شي. دا په کابل هوایي میدان کې د 2023 کال د اگست پر 14 د وټونکو خلکو شور دی. دوی ځکه له افغانستان وځي چې طالبان یو ورځ مخکې کابل ته ننوتل او په دې توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب حکومت ته د پای ټکی کېښود. طالبان چې کله له 1996 څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې په حکومت کې وو نو پر رسنیو او انټرنیټ بندیز لګولی وو. همداراز د جګړو په وخت هم آزاد او رسنیو ته ګواښونه کول او ځینی خبرلانې تختولې هم وو. د هر څه په کتو اکثر خبرلان پر ځان او خپلو رسنیو ویریږي. په وتلو افغانانو کې د سټارز اینڈ سټرایپس او رسپانې خبریال زبیر بابکر خیل هم دی. نوموړی مشال آنلاین خبرونې ته ویل چې د او په زرګونو نورو خبریالانو له مجبوریته افغانستان پریښود.
زه فکر کوم چې په دغسې حالاتو کې دا د خبریال دنده ده چې په بحراني حالت کې پاتې شي او خبر ورکړي او همدغه د خبرونو ورځې وي. زمونږ خو دای چې ته مسؤول نه یې. نو اکثره خبریالان د دې لپاره چې په تیر شلو کلو کې د ډیموکراسۍ یو مهم عنصر دا جوته وښکاره وه چې خبریالانو ته به مشکل وي، خبریالانو ته به سرخوږی ایجادیږي. همدا وجه سوه چې تقریبا 70% خبریالان چې کوم وو هغوی له افغانستان نه راووتل او هغوی د هغوی ژوند ته خطر و، هغوی ځان په خطر کې لیده. نو د همدا وجه وه چې خپل کور، کلی، فامیل، هر څه خلکو پریښودل ناګهانه او بس.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
د بیان ازادۍ په اړه خبرونه مشال آنلاین اوریدونکو، د اگست 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کم حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزاد دي او پر حکومت سخت تنقیدي پروګرامونه نشریدل. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خبرونو خبرونې کولې. دوی په زرګونو کورنیو ته د خبرلانو په ګمارنې سره ژوند برابر کړی وو. خود طالبانو پر اتک سره د خبرلانو د نړیوال اتحادیه یا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالست د رپورټ تر مخه لک تر لګه وزره هغه کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. همدارز 215 رسنۍ د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او یا هم د کار محدودیت لامل بندي شوې دي. ځینې هغه رسنۍ چې لا هم پرانستې دي او کارونه کوي، خبرلانې د غنو ستونزو سره مخ دي. په دغه ستونزو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي هغه هم یو عمده مشکل دی. خبرلان وایي چې طالبان ورته په وخت معلومات نه ورکوي چې لوجي د دوی کارونه د ځند سره مخ دي. د دوی په خبره کله چې د امنیتی پیښو په اړه رپورټونه کوي، نو ژوند د خطر سره مخ کیږي. په ننګرهار کې د وی رسنۍ خبریال سفیر احمد مشال ریډیو ته وویل
اطلاعات لاسرسی خو بیخی محدود شوی دی. زر اوس موږ د ننګرهار د والی په خبرو باندې چې هغه موږ غږ واخلي، در حال کې چې دوی ډاډ ورکړی چې وروسته به ناسته کی، نو خبر خو بی سرچینې نه نشریږي. دا چې سرچینه ونه لري او ته یو څه د ځان نشرې او هلته بیا ستونزه هماغه ستونزه پاتې کیږي. وختونه خو همدغه ده چې لومړی خو باید د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره اقدام وشي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونې لمشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونه کوربه زه بشیر غواخم. نن پکې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنۍ او د بیان ازادي څومره زیان لیدلې. لکه مخکې مو چې واوریدل، د طالبانو پر اتک سره ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او یا بیخي بند شول. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل د خبرونو چارې سنبال کړي او نورو آزادو رسنیو ته دا شرط کېښود چې د شریعت په چوکاټ کې به خبرونه کوي. د شریعت د چوکاټ وضاحت تر اوسه نه دی شوی، خو ځینې رسنوال لا هم هلته کار کوي. په دوی کې د آریانا ټلویزیون خبریاله فوزیا وحدت هم ده. نوموړي وایي ژوند یې تریخ شوی او کاري ورځ په ورځ سختېږي.
نو نیمایي برخې متاسفانه رسنۍ فعالیتونه درېدلې دي، خبریاله هم بیکاره دي، لګانو ستونزو سره دوی د ټولنې د نورو اقشارو تر څنګ خبریالان هم مخامخ دي. واقع محدودیتونه چې اوس په مستقیم او غیر مستقیم ډول د اماراتو لخوا وضع شوي دي، ځینې مقررې چې دوی د خبریالانو د رسنیو د فعالیت پر وړاندې وضع کړي دي، هغه هم د بیان ازادي محدودوي. او د دې تر څنګ خود سانسوري او ګواښونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه څه دي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې محدودیت رامنځته کړی دی او د بیان ازادي له ګواښ سره مخامخ کړی دی.
نو ستاسو راتلونکي ته تاسو څنګه ښکاری؟
خوشبینه ورته یو، هیله مند ورته یو چې کوم ژمنې چې امارات طالبانو د رسنیو سره کړی دی او اوله کې ویلي وو چې موږ د بیان ازادۍ ته احترام لرو، رسنۍ کولی شي چې خپل فعالیتونه پر مخ بیسي، هغه په هغو ژمنو باندې دوی عمل وکړي. تر دغه مهاله پورې چې په مستقیم ډول باندې چا رسنیو ته نه دي ویلي چې تاسو نه شئ کولی فعالیت وکړي، اما په ټوله کې هغه وضعیت همدغه ایجابوي چې رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي، خپلې خپرونې بند کړي، ځینې رسنۍ مې وړاندې مې وویلي چې خپل نشرات بند کړي، په ټوله کې محدودیت وضع کول د دې سبب کېږي چې رسنۍ خپل فعالیت بند کړي. دا وضعیت ته په کتو چې اوس روان دی او نیمایي رسنۍ له فعالیت څخه پاتې دي، زه داسې فکر نه کوم چې وضعیت تر دې هم ښه شي یا هم محدودیت رسنیو څخه لرې شي.
اوردونکو، طالبانو کوخه کړی چې خبرلانو ته ډاډ ورکړي چې دوی د پوخا پشان نه دی او سي دریز نرم شوه دي. دوی په بیلابیلو خبری غونډو کې ویلي چې رسنۍ کول شي د شریعت په اډانه سمبال خبرونه ولري او لبي امني دي نه ویریږي. د طالبانو د ځوانانو چارو د وزارت موین او د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق په دې اړه مشال انلاین خبرونه ته ویل چې دوی څخه رسنۍ او رسنوالو ته هیڅ خطر نشته.
موږ همیشه خبرنگارانو ته د رسنیو مسولینو ته او ټولو ژورنالیستانو ته مو همیشه اطمینان ورکړی دی چې هغوی په آزادانه توګه سره فعالیت وکړي او خپل رسنیز فعالیتونه مخته یوسي. دا اوس دستي د افغانستان په پلازمینه کابل او ټولو ولایاتو کې د رسنیو مسولین خپل فعالیتونه په آزادانه توګه سره مخته وړي. هغه رسنۍ چې هغه کما حقه د بیان ازادي رایتي او ټولو افغاني او اسلامي ارزښتونو ته ژمن پاتې کیږي او دا غوړایت کوي، هو ته موږ اجازه ورکړی چې په آزادانه توګه سره خپل فعالیتونه مخته یوسي.
تاسې د بیان د ازادي په اړه مشال انلاین خبرونه اورئ.
او مشال انلاین خبرونه تاسو د مشال ریډیو د نور خبرونو په شان زموږ په فری یا وړیا موبایل اپ هم همداوس اوریدل شي. زه ستاسو کوربه بشیر غواخم. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو په اړه بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو، لږ مخکې مو اوریدل چې طالبان ویل دوی کم خبريال ته خطر نشته، خو د سپتمبر په وروستۍ هفته کې د اطلاعاتي روز دوه خبريالان له دې وجې د رسنیو سره لیکونه شول چې طالبانو دوی لومړی وتښتول او بیا سخت وهل. د دوی خبره شوې تصویرونه ښیي چې د شکنجه کېدو له امله د دوی پرملا او خوشنۍ او سری ټاپې جوړې شوې دي. د وال سټریټ جرنال خبريال حبیب خان تو تاخیل هم په دې وروستیو کې له افغانستانه بهر وتل دي. نو موږ وايي په روانو حالاتو کې خبريالان په خپل واک ډول کار نشي کولای، خو بهر ته تللې هغه لا هم کولای شي پر ټلویزیون رسنۍ او خپل کردار تر سره کړي.
هغه خبريالان چې د افغانستان نه وتل دي، دوی کولای شي د خپل سرچینو سره په اړیکه کې اوسي او غو رسنوي ته سکار کوي دی غول لار نه نړۍ په دې خبره کې چې په افغانستان کې څه تیریږي او که په رسنوي کې کار نه کوي، لږ تر لږه کولای شي خپل سوشل میډیا لار نه او کولای شي نړیوالو ته د افغانستان رښتونی انځور وړاندې کړي او ورته وخیسي په افغانستان کې څه روان دي. ځکه دا ډیره زیاته مهمه ده چې خلکو پیږي سه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لاندې روان دي او خلک له کوم ستونزو سره مخ دي. هغه وجه نشي کېږي د ناخوالی سي افغانانی ګوري باید نړیوال ته وښودل سي د خپل سوشل میډیا لارې، فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام او یوټیوب، دې تر څنګ د نور رسنیو سره د مرکې کولو لارې رښتینی انځور د هیواد ټولې نړۍ ته وښيي.
مشال انلاین خبرونه اوریدونکو، همدې سره به د نن ورځې د خبرونه پای ته ورسو. زه بشیر ګواک تر سره تر بلې اونۍ مخخه کوم. ښه وخت ولرئ.
بشیر گواخو چې تاسو ته مشال آنلاین خبرونه وړاندې کوله. اوس سازونه زنجیرونه پروګرام په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې هنر او موسیقي د بیلابیلو بندیزونو سره مخامخ دي، په سیمه کې ځینې داسې هنرمندان هم شته چې د موسیقي د زده کړو مرکزونه پرانیستي دي. په نننۍ خبرونه کې په ملاکنډ کې د هنر کور په نوم د موسیقي د یو مرکز د مشر موسیقار او شاعر امجد شهزاد خبرې اوري. د خبرونه شاهین بونیرې جوړوي.
ستړي مشوریدونکو، شاهین بونیری مو په افغانستان او پاکستان کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې هنر او موسیقي د بیلابیلو بندیزونو سره مخ ته، په سیمه کې ځینې داسې هنرمندان هم شته چې د موسیقي د زده کړو مرکزونه پرانستي دي. د نن په خبرونه کې په ملکنډ کې د هنر کور د مشر موسیقار او شاعر امجد شهزاد خبرې اورو. موسیقار او شاعر امجد شهزاد د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې د هنر کور په نوم د موسیقي د زده کړو مرکز پرانستی دی، چیرته چې په مقاده درسونو سره سره د انټرنیټ لارې د زده کړو بندوبست هم شته. نوموړی وایي په ټوله خیبر پختونخوا کې د موسیقي د زده کړو رسمي بندوبست نشته، نو ځکه دغه کار ته ملا تړلې ده.
د زیایي مارشالانو مخکې په ډېرو سیمو کې په ډېرو علاقو کې خصوصا په پنجاب کې په سرکاري سکولونو کې موسیقي شامله وه، خصوصا په نهم لسم او یولسم دولسم کې دا اختیاري مضمون و. د زیاده دور نه پس دا کیسه ختمه شوه. په ځینو پرایویټ لوی لوی ادارې چې دي په هغه کې خوشتا په پنجاب کې، خو په ټول پاکستان کې په سرکاري توګه چې په این سی اے کې موسیقي پاتې ده، په نیشنل کالج آف آرټ دی په لاهور کې، او په نورو یو سرکاري اداره کې په یو ځای کې هم تاسو مرسته زموږ د غدي ولایتونه دي په دې یو ځای کې هم نشته. ته خو نه خو کدا وشي یو خو زموږ چې څومره لوستي هنرمندان دي استادان دي د موسیقي، یو خو به هغوی ته روزګار په لاس ورشي او د هغوی هنر بچ دی محفوظ شي، مخ په وړاندې بلار شي. د دې سره به یو بله خبره ده چې دا به د عزت یو روزګار شي. اوس چې ورته خلک په کم نظر ګوري، لږ په کم نظر ګوري، هغه چې به نه وي په هر کالج کې په هر سکول کې به د موسیقي استاد وي او هغه به باقاعده څنګه چې نور استادان دي.
امجد شهزاد وایي چې د پاکستان په پښتون مشتو سیمو کې د موسیقي پر ضد یو لوی کمپاین چلیدل دی او دا هنر د خلکو په سترګو کې سپک ګرځول شوی دی. نوموړی وایي هنرمندان د ستونزو او ننګونو سره مخ دي او ډیر داسې دي چې خپل هنرونه پریخې دي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نور کارونه شروع کړي دي. په صوبه کې د هنري هلو ځلو په اړه امجد شهزاد نور وایي
د ویو حق د دور نه پس دا سیزونه چې دي دا ډېر بیت ډېر نقصان رسېدلې دي او د خلکو هغه نفسیات دي چینج کړي دي. باقاعده په نصاب کې په میډیا باندې د یو پلان لاندې د یو منصوبې لاندې د خلکو هغه نظر چې دی موسیقۍ ته یا هنر ته هغه بدل کړی دی. او موږ او تاسو ته پته ده چې د پښتو موسیقۍ کې په خزینه سندرغاړو کې د باندې لوی کنټریبیوشن دی، زموږ د سواد لوی کنټریبیوشن دی. ډېرې ښې ښې سندرغاړي چې دي هم د دغه بڼ نه راوتلي دي، نو هلته هم هغه څه صورت حال نشته، هغه صورت حال خراب دی. په نورو ځایونو کې هم بالخانې هم په هغه شکل کې نشته څنګه چې مخکې وې، او روایتي دغه د پراپر ایجوکیشن خو هېڅ اکیډمي نشته په ټولو پښتونخوا کې. نو صورت حال په مجموعي توګه ښه نه دی. بندیزونه دي په څه نه څه شکل کې دړکې دي هنرمندانو ته، او هنرمندان زورول کېږي هم هغې ته چې څومره هم پرې د چا وس رسي، نو هنر ته او هنرمندانو ته په دغه ټولنه کې او په دغه ماحول کې زیان او تاوان رسي.
یو وخت داسې و چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د موسیقي د آلاتو د جوړولو او خرڅولو دوکانونه وو، خو اوس د پیښور په ګډون په ډیرو سیمو کې دغه دوکانونه تړلې پراته دي. امجد شهزاد وایي چې د موسیقي روایتي دوکانونه او استادان پور کېدو دي، خو یوازې رباب داسې دی چې د ټولو بندیزونو باوجود نوی کل ډیر خوښوي او د زده کولو هڅې هم کوي. رباب د پښتونخوا په کومو ځایونو کې جوړیږي او کاروبار څنګه روان دی، په دغه اړه د امجد شهزاد خبرې اورو.
دلته بابا شریف او یو مثال خان استادو، نو بابا شریف خو تللی و افغانستان ته، واپس لاندې راغلی. شاید چې را هم شي د صورتحال هلته ټیک نه دی، او مثال خان استاد خو فات شوی دی. د هغوی به هارمونیم جوړول، یو رباب داسې دی، داسې ساز دی، داسې انسټرومنت دی چې هغه د ټولو بندیزونو او ټولو کیسو باوجود مخخطرکی روان دی. هغه د هغې جوړوونکي هم ډېر دي، او د هغې اغوستونکي هم ډېر دي، غږوونکي هم ډېر دي. په ټولو کلو کې د پښتونخوا تقریبا پېښور کې هم ډېر دي، دا په کوهاټي بازار کې دغه سو دوکانونه دي او سو کاریګر دي. په سوات کې هم ډېر دي، او دلته په چکدره کې، په چکدره کې هم یو دکان دی، یو الک دی چې هغه ډېر خراب اپونه جوړوي او ډېر ښه کاری کوي. زمونږ زده کوونکي چې دي، هغه نجونه دي او کلکان دي د پوهنتونونو او د کالجونو، هغه یې دې ته ډېر راغب دي، ډېر ورته توجه ده چې هر چا سره رباب دی، هر چا رباب اخیستی دی. د ټولو بندیزونو باوجود د رباب داسې یو ساز دی چې د هغې په مقبولیت کې کمی نه دی راغلی، بلکې ورځ په ورځ د هغې مقبولیت او قبولیت په خلکو کې ورځ په ورځ سیوا کیږي.
امجد شهزاد نوروایی چې سره د دې چې د هنر کور د چلولو لپاره د مالی ستونزو سره مخ دی او کومو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو ورسره مرسته نه ده کړې، خو بیا هم د ملګرو او د هنر د مینوالو په مرسته دغه کار روان کړی دی. نوموړی وایي په هنر اکیډمۍ کې د موسیقۍ د آلاتو زده کړې ورکوي، او د پاکستان دننه او بهر نه ورسره یو شمېر کسانو خپل نمونه رجسټر کړي دي. د هنر کور د هلو زلو پاړه امجد شهزاد نور وایي،
په دې کې خو مونږ رباب دی، زمونږ سره گیټار دی، هارمونیم دی، پیانو دا ماوتار باندې هارمونیکا چې ورته وایي، او دا سی سیتار دی، تبله ده، او زده کوونکي چې دي زمونږ یورپ کې دي، کاناډا کې دي، داسې په امریکا کې دي، او په نورو هیوادونو کې هم دي. زمونږ زده کوونکي په آسټرالیا کې دي، خلکو پلایګانې کړي دي، او زمونږ د آفیسونه چې کوم راځي د هغې برخه مونږ چې کوم هنرمندان راغلي دي د افغانستان نه پېښور ته، د خوشا سیمو ته، د بېسرو سامانه په حالت کې، په ډېر بد حال وغیرہ راغلي دي. هغوی دپاره پرې مونږ سره د خیر خیجړې کارونه به هم کو. نو اول خو دا ده چې هغوی ته څومره هم امکان لري چې هغوی ته تبلې والو رباپونه ورته هایر کړو، باجې ورته راوړو، یا نور سازونه چې هغوی کوم غږونکي دي. داخلې چې دي روانې دي، د نومبر د وړمبۍ هفتې نه اونۍ نه به مونږ خپل درسونه شروع کوو. فیزیکل به هم دلته خلک راځي.
اوریدونکو دا وازه مونږ د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بنيري له اجازه ورکه، د الله امان.
مطل جنتا کابل خلے رے، خلے رے، مطل جنتا کابل خلے رے، داسی چی مست مست پٹو للار یما، داج بے نشے خمار خمار یما، روح میں پکی خدائے گو خوب والے دے، مطل جنتا کابل خلے رے، خلے رے، مطل جنتا کابل خلے رے. مست مست پٹو للار یما، داج بے نشے خمار خمار یما،
روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردی مکمل ختم
افغانان شو اړ به شک چوه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
ارمان میں بس خندہ او یارانوی دجنا دجنا
د جنت مرغ کم تری د غم درد بی خبری کس پر لے وی کا خزانہ ساوی مستی بازی گرے ساوی مستی بازی گرے
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O